ټیسټ لوبي د لغوه کولو په اړه د خپل هیواد د کرکټ بورډ د پریکړې ملاتړ کوي. د استرالیا د کرکټ اداره کرکټ استرالیا وایي ک هغه راپورونه تایید شي چې طالبانو په افغانستان کې د شوزو پر سپورت بندیز لګولې دي. د نومبر په 28مه بل افغانستان سره ټیسټ لوبه لغوه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیر میاشت وویل چې د شوزو سپورت تجمن دي. نړیوال بانک وایي چې د منځنۍ آسیا اقتصادي وده شاید د افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د ثبات په اړه د اندېښنو له کبله کمزوري وي. نړیوال بانک نن د اروپا او منځنۍ آسیا د اقتصاد په اړه په خپل نوي راپور کې وویل چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو اقتصادي وده په 2021 او 2022 کلونو کې د بایو د جګېدو له کبله د لوړې کچې له انفلاسیون سره سره شاید پانګونو او اقتصادي فعالیت په مټ په سلو کې 4.3 وي. او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. انقره او باکو د نګورن قرهباغ د لنجمن سیمه پر سر د آذربایجان او ارمنستان له جګړې وروسته خپل اړیکې پراخې کړي دي. ګډ پوځي تمرینونه پرون پیل شول او د اکتوبر تر اتمې پورې به دوام وکړي. د په داسې حال کې چې د آذربایجان پولو ته نږدې د ایران له پوځي تمرینونو وروسته د باکو او تهران ترمنځ اړیکې هم ترنګلې شوې دي. د ترکیه دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان او ایران پولو ته د آذربایجان په نخچوان سیمه کې په دې عملیاتو کې د دوړو هیوادونو موتریزي کوماندو هوایي ځواک او بي پيلوټ الوتکې برخه لري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون خلرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده
زموږه نظر دا ده چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
دوی بجه او اته دقیقې دی مایکروفون ستاسو پروگرام ته شرغلاس. نن په افغانستان کې د لوږې او بیوزلۍ پر زیاتېدو خبرې کوو. د ملګرو ملتونو اړوند ادارو نن په خپلو تازه څرګندونو کې اټکل کړی چې په افغانستان کې 3 میلیونه او 2 لک ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي د دې کال تر پای شي د خور ځواکۍ لستونزې وکړيږي. د دې په خبره ل دې جملې 1 میلیون ماشومان د ناکافي طبي اسانتیاو او لوږې له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د لوږې په اکسفام مؤسسې په چونګاش میاشت کې په خپل راپور کې ویل و چې په نړۍ کې دا مهال 1.55 میلیونه وګړي د خوړو د نشټوالي له بحران او یا هم تر دې سخت وضعیت سره مخامخ دي. دا شمېره د تیر کال پرتله 40 میلیونه زیاتوالی شي. اکسفام په خپل راپور کې زیاتوي چې د دې کسانو له 3-2 برخې له دې کبله لوږې سره مخامخ دي چې هیوادونه یې په جګړه یا هم کړکیچونو کې ښکېل دي. په راپور کې افغانستان په همدې ډلې کې د سر هیواد یاد شوی چې تر 1.5 میلیونه زیات د کسان چې د دې هوا د وګړو په سړی کې 2.5 برخه جوړوي د بحران په کچه لوږه یا تر دې هم له بدتر وضعیت سره مخامخ دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د یو راپور په خبرولو سره اعلان کړی چې 3.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د یو تازه راپور له مخې په افغانستان کې له هرو 2 ماشومانو یو له خور ځواکۍ کړیږي. تیر میاشت د ملګرو ملتونو په کوربتو په جنیوا کې د یو کانفرنس پر مهال مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر تیر میاشت ویلي اوس د دغه سازمان لومړیتوب بې ځایه سویو ته د لومړنیو مرستو رسول دي چې ماشومان یې له لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي ویلي چې دا مهال دوی له 450 ولسوالۍ څخه نږدې 300 ولسوالیو ته لاسرسی لري او په ځینو سیمو کې به ډیر ژر د مرستو لړۍ پیل سي. تیره میاشت مخکې لدی د خوړو پروګرام خبرداري ورکړی و چې لوږه او فقر اوس له کلیوالي سیمو څخه ښاري سیمو ته خپریږي. د دغه نړیوال پروګرام د اقتصادي برخې مسؤول عارف حسین تیره اونۍ خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د ژمي له راتلو سره 200 میلیونه ډالر په ارزښت عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا ده. مایکروفون ستاسو پروګرام کې لاوریدونکو هم اوري چې دوی څه فکر کوي چې روانې بیوزلۍ دوی څومره اغیزمن کړي او له دې ستونزې څخه د وتلو لارې چارې څه دي. اوریدونکي کولی سي چې زموږ دوی نړیوالې شمیرې فعال دي چې دوی ته زنګ راووهي. یوه شمیره مو د 0000 یولس څلور ویشت شپږ سو یو بل شمیره د صفر صفر څلور سو شل دوه ویشت یولس څلور ویشت پنځه سو یو اوریدونکي کولی سئ چې د سکایپ له لارې هم په څو شیبو کې زنګ راووهي. د سکایپ ادرس مو دی ازادي ټک راډیو. د څو اوریدونکو نظرونه اورو چې د بېوزلۍ د غرض د بېکاري د زیاتوالي او فقر په اړه څرګندونې کړي.
زموږ کارمندانو معاشات تقریبا لس میاشت کېږي چې بند دي. تېر تاریخ په وخت کې هم اوس هم معاشات زیات سره مخې د غربت سره مخې نو هیله مې دا ده د مربوطه چې زموږ معاشات هم وخوري ځکه چې خلک ډېر په غربت کې اخته دي. مننه هیله مې ده.
فوزاد واسي د کندهار ولایت میواند ولسوالۍ څخه پیغام کړم. څنګه دا د ورور دلته میواند ولسوالۍ ته مرسته رااله مرسته مستحق کسان ته نه دي رسیدلي. هغه کسان ته رسیدلي چې یاد تاریخ مو ملګر وي یا په شپین دران کې پرې د لپشیک سلام کې پرې د لداغو سب چې نام د ټلیفون په تماس باندې وسو او غریبان خلک مسکینان خلک هغه له تو څخه کړي بل هیڅ نه نوم نشته کړي دي نو مسکین ته مرسته رسیدلي.
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کارکونکو ته محترم دغه تقاوتو د مایوبی ما ماش ولین ورکی دی لا ځان ته ملایان ویسل رحمین لري. خلک ټول وګی ناسی د دې پراته سر ټول خلک وګی شو دغه پیغام مې ولین سفتوی والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زاد ورشد په نهار ولایت څخه دا پیغام کوم. څلته وروره د شان دوه ګرامې د وړه ګران د وړي ګران چې یو پک ګران د خلک ستړي دي مسلمان دي صحیح چواته نه لري. ما طالبان څخه دا خواهش لري چې د میوان ګل سالي ته مرسته راځي د خلکو سره کوم کوم چې خلک به په بد خلک
یو خلک د مرسته څخه به یو میاشت انتظار وکړي. دي ته باید کارونه ورته پیزا سي دي ته باید د کارونه سره وخت ته مسایل سي چې دې ته کارون کیدای شي دراغه ساته په چې دې کارونه لري برڅ کو دې ته خپل چا شمه نه ورته دې به خپل کار ولري خپل وظیفه ولري خپل هر کار چې دې هر دند لري هغه باندې دې سره کومک وسی چې دې خپل اینده سره اینده په شو ودرېږي.
السلام علیکم. زه عبد الله سي احمد د سیلوند ولایت څنګه څنګه لولو سالي سالي امرت نه غشتنه دار چې سالي عادت دې ورته وچو کی پوهنې سره نه دایي په وړاندې غلي شو سی او پټه خوړی اته ته یو سر سل پاکستان کې الله رسول دی ایو خو خلک به आवाज لګي او بل خو شان نه شي ګران شي نو دې مسولیت به خلک چا په غاړي ویل دې خلک ته توجه نه کوي ویل دې اقتصاد توجه نه کوي خلک چې به یې لوس کنټرول شي ډیر سخت حالات سره خلک مخامخ دي. السلام.
زه جاید افغانم هم دا لازه د میوند ولسوالۍ څخه در سره پاری کوم. زموږ د امارت د ورپورو کسان څخه دا هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې به یې ډېرې لوړې شوي دي. خدا ده توان چې یوه ډبه غوړي په اوویشت سوه کالدارې دي نو دا اوویشت سوه کالدارې د یو غریب دپاره بیخي ډېرې ډېر شی دي. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو به یې څه ارزانه کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه پنځه ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دی چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي او بل مې د دغه څخه مجاهدینو څخه دا خواهش دی چې په هر شي ته نرخ کښېږدي او په ډېر دغه سره کښېلو ته
زما مشر زو او هغه او پات شو او نورم د ګټ ورته هیڅوک نشته دی. الله سره مشته دی نور میسم نشته دی د خدای تعالی غریبانان سو واړو ماشمانان را تجاری او دولګي نه د تند نه
تقریبا شل پنځه ویشت می ټکا نه کړې او د کور کرام را باندې را د غاړي را او ټول کارګر چې دی ولا کا د ټول خرچ نه لري.
رزانې تراشم رزانا نشته دی کاروبار نشته دی ای کور بچت خو پرې دا ولا کې د بچو نو پیسې لرو د هوټل پیسې ولا کې لرو
کلات د دې زیات دی دا اوس مو دکان کې واته شاګردانو مو کار کول او کار نه شامل نه اوس درې شاګردان کاروبار خراب دي سره بي بي شاگردان مصرف نہ پورا کئی سر جو مجبور شو لگا کم شاگردان چې مون سره د مطلوب او هغه مون کم کړی دي
دا ستوند یعنی واته درا دغه مصرف وګ به د نشکړ درو نشو دا ولې مخ ته سړی یو کیلو کباب ورو اوس هغه پاو نو نه څه شته یعنی دا
مایکروفون ستاسو پروگرام کې مو د څو اوریدونکو نظریات واوریدل چې تر ډیره په افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتېدو په اړه شکایتونه کول یا هم دا چې په افغانستان کې کارونه نه پیدا کیږي عواید کم سوي او دې ته ورته نورې ستونزې د پوهنتون استاد عزت الله پیژند هم را سره په تماس کې دی. پیژند صاحب، تاسو هم د بې وزلۍ له منځه تلو او د اقتصادي فعالیتونو د پیاوړتیا په اړه ځینې څېړنې او لیکنې کړي دي، ستاسو نظر څه دی چې ولې په افغانستان کې ورځ په ورځ د بې وزلۍ اندازه زیاتیږي؟
سلامونه تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. فکر کوم چې دغه موضوع یو پراخ اقتصادي تحلیل ته اړتیا لري چې زه فکر کوم دغه پروګرام تر اوسه دی به دا کومه اړخیزه توګه باندې دا موضوع وڅېړو. وتلې خبرې خو دلته چې څنګه موږ مخاطبین او ریدونکو دي او عام خلک دي، زه غواړم نسبتا د خلکو په جبه باندې وجه غږم. بحران اقتصادي هغه وخت رامنځته شو چې کله په افغانستان کې په خوانی حکومت د طالبان د خوا څخه په زور سره رنګ کړل شو، او کله چې داسې حالت راځي یو نظامی بڼه هر څه د ژوند هر اړخ خپلوي، نو طبعا د نورو موضوعات تر څنګ اقتصاد هم ورسره ځپل کیږي او خلک بې ځای کیږي، کاروبار درول کیږي او خلک غواړي چې سیمه پرېږدي او یو خوندي ځای ته ځان ورسوي. یعنی در هر څه مخ کې دلته د خلکو روحیات مهم دي چې هغه ځپل سی دي او خلک د ورختایي په حالت کې ژوند کې د بیل کې پتو باندې تجار زړه نشکې چې کڅم د سرمایه ولري، کڅم د هغه نسبتا لږ ډیر امکانات ولري چې په هغه لږ ډیر امکانات باندې خپل اقتصادي فعالیتونه ته دوام ورکړي، ځکه روح اندې ځپل سوی دي او هر څه د زور او د جبر او د توپک د مرمۍ په واسطه باندې ترلاسه سوی دي، نو هغه خپل آینده په داسې حالت کې نامعلومه ګوري او هر څه په ټپه باندې دروي. د بیلګې په توګه باندې خپل کارکونکي رخصتوي، تولیدات دروي او ورو ورو دغه حالت د ټولنې پر ټول قشرونو باندې په اقتصادي لحاظ باندې مناوړه اغېز کوي او اقتصادي بحران رامنځته کیږي. نو افغانستان کې عین حالت رامنځته شو او له بده مرغه دوام لري. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ چې کله په علمي توګه باندې د اقتصاد د بحران د رامنځته کېدو په باره کې خبرې کوو، دوه مهم فاکتورونه باید له یاده ونه باسو. هغه تقاضا او عرضه ده، یعنی د توکو د پاره د خلکو غوښتنه چې مثلا دی غواړي چې په دکان کې اوسه واخی او دغه په مقابل کې دی باید هغه څه چې دی غواړي هغه باید موجود وي. دلته د دې درڅنګ چې موږ ارزانه لرو تقاضا مخکې د مخکې څخه لمنځه تللې ده یا راکمه شوې ده، او علت یې دا دی چې د خلکو په جیبونو کې پیسې نشته. ممکن په دکان کې، په کلیو کې، په بازار کې هغه څه یي چې یو څوک واخی او هغه خپل ورځنی ژوند ته د هغه په واسطه باندې مثلا خوراکي توکي دي یا نور توکي دي چې دوام ورکړي، اما کله چې د رانیونکي یا پیرودونکي په جیب کې پیسې نه وي نو دوی تقاضا نه کوي د یو شی، او د دې په مقابل کې عيني منفي غيز پر پر پلورن کی باندې کی کله چې د پیرودن کی پجیب پیسې نه ینو پلورن کی تام د پیرودن کی د جی پیسې نه ورځي او اقتصادي بحران رامنځته کیږي. دا یو څه هغه علمی فیصله سره تعریف دي د اقتصادي بحران رامنځته کیدو.
بلی مخکی نور هم پر دې موضوع باندې تمکیجو په افغانستان کې وخت نه وخت ځینې ملي سوداګر او هغه کسان چې یو څه په واس پوره دي د بیوازلو کسانو د لاسنیوي او همکاري لپاره لاس په کار کیږي. یو هم مهرابودین پاجواک دی چې هلمند کې د فکری تړون خیریه ګروپ مسؤلیت ورتر غاړه دی. د یو ګروپ جوړ کړي چې د ګروپ له هر غړي څخه د میاشتې 200 افغانۍ راټولوي او په دې پیسو بیا بیوازلو کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي اخلي. پاجواک تاسو دغه فکر څنګه پیدا سو چې داسې یو حرکت پیل کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مهرابودین پښواکم د هلمند ولایت لشکرګاه ښار یو تن اوسیدونکی. لومړی تاسو تخنیکی همکارانو او د راډیو ازادۍ د لارې سره ټولو هیوادوالو ته په ځانګړي توګه هغه غریب کورنۍ ته د سار ماشام ډوډۍ نه لري سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چکر په هغه وخت کې زما سره نه بلکې د ډیرو هلمندوالو سره پیدا و چې کله بیا د غربت سره چا د سار ماشام ډوډۍ نه درلودلی یو کلیوال بی و د هغو په لیدو باندې به ځورېدی. نو دغه فکر د ډیرو سره و خو د دې فکر با اخلاق انځه با جرأت نکوم چې د دې فکر بنسټګر ځان وبولم ځکه هغه کسانی بنسټګر دي چې زما سره په دې ګروپ کې اخلاص مندانه د خدای درضا په خاطر او د دې خلکو غریب او د لاسنیوي په خاطر باندې همکاري کوله او دغه ډګر ته په ډیر مینه او احترام باندې رامخته سوال. نو دا فکر د ډیرو هلمندوالو د ډیرو هیوادوالو سره په خاص ډول زما سره چې کلیوال به غربت سره زوریدل. نو مال کچيري یو تجار دا کار کوي یدا چې دا نیمګړی ډیر مفهوم دی اندې شي او کچيري دا د ډیرو په ګډون باندې یدا چې دا ډیر وخت پورې بقا پیدا کی نو دغه فکر د تکمیله لپاره مو د پونتون استادانو د سو استادانو اې د دکاندارانو کلیوالو د دې سره مشورې وکړلې او بل اخره کوم دې نتیجې ته ورسېدلو چې هغه په اخلاص د وطن پرستی خدای دوستی په روحیه باندې دې ته آماده سول چې د خدای تعالی د غریبو انسانانو سره بلا ریا او دې سره تفصیل سره همکاري وکړي.
بله پژواک صاحب
نه یوازې زما سره بلکې د ډیرو سره پیدا.
بله د کندز یو ملي سوداګر هم په دې پروګرام کې د برخه اخیستو ژمنه کړې و خو پرسته یو شیبو کې ویل چې بل کار ورته پیدا شوی دی او نسې کولی په پروګرام کې برخه واخلي. پژواک صاحب تاسو په هلمند غونډې یو ولایت کې یاست چې جګړو سخت ځپلې. نن سبا د بیوزلۍ اندازه څومره زیاته شوې ده تاسو خدای هر څه څاري؟
بلې او که اندازې د بیوزلۍ د بیخي هغه تر رسیدلې ده چې دا چې کورنۍ وسمسته چې د سار ماشام ډوډۍ نه لري او زه ترې اندازې پورې چې خبرې مې ماته زنګونه وي هغه بیوزلۍ کورنۍ د ګرانۍ د وجه او د داسې یو حالت د وجه چې کار نه پیدا کیږي کورنۍ داسې یو حالت ته رسیدلې دي چې خدای مکه د ماشومان او فصلاو دیو ته ولاړ دي. دا وایي دا لامل نه دی چې دا تحولات رااله تحولات هم یو عامل کېدای شي خو ته دې مخکې ډېره سخته وشکالي وه دلته هلمند کې یوازې پر ښار باندې لښکرګاه ښار باندې حساب نه شي کېدلی. هلمند نورې ډېرې ولسوالۍ لري چې هغه ولسوالۍ زراعتي ولسوالۍ دي لکه نادالۍ و مرجع و ناواو ګرمسیل او دغه سي سنگين او مساکله او طرف هم زرات واده کړی ده. نو په دې کې ټول هغه بزګر بیچارهګان چې هغه د وشکالۍ د وجه سه خپل مالونه خرڅ کړل هغه هم د غربت سره مخامخ شو. هغه چا چې مزکې درلودلې هغه هم په ډیر بدالت کې ژوند کوي یعنی وبنسته تر ټول لوی عامل وشکالی ده او دا ورستی تاهولات هم پر کار باندې په ځوانانو پر بیکاری او په دې باندې سخت منفی تاثیر کړی دی کارونه نسته نو دغه لاملونه دي چې په هلمند کې دغه د اجناسو قیمتونه لوړ کړي دي بیکاري زیاته کړې ده
بله دا په نور ولایتونو کې هم دا ستونزه خورا زیاته ده. په کابل کې دغه راز په نور ولایتونو کې د کور د سامانونو د خرڅولو لړۍ پیل شوې ده چې اکثره کسان خپل د کور سامانونه په ډیره کمه بیه خرڅوي. ځینې شی یا بهر ته روان دي یا په خپل په افغانستان کې دننه د نورو توکو درانیولو د پاره لاس او ګریوان دي د مشکلاتو سره. پیژن صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د روان اقتصادي بحران پر مهال څه کارونه باید وسی چې اقتصاد له دغه بحراني حالت څخه وژغورل شي؟
تر ټولو مهمه خدا ده چې دا حاکمه اداره چې اوس د واک چارې په لاس کې نیولې دي، دا باید د دغه حالت څخه د وټو لپاره یو واضح تعریف او یو واضح کړنلار ولري. چې زه فکر کوم متاسفانه تر اوسه پورې دغه څه شی دی نه لري، ځکه چې د دغه حالت څخه وتل په د مدرسو په طالبانو باندې نه کېږي، دغه حالت څخه وتل په نظامی کسانو باندې نه کېږي، دغه حالت څخه وتل د په اروپا کو باندې نه کېږي. زه فکر کوم دا حالت څخه وتل یو منظم اقتصادي پلان ته ضرورت لري او منظم اقتصادي پوهې ته ضرورت لري او منظم اقتصادي مطالعه ته دایني حالت ضرورت لري چې دغه څه له بده مرغه تر ډیره پورې په دغه اداره کې نسته. نو زه دا به یو معجزه وي که دوی وکولی شي چې د اقل تر 50% پورې دغه حالت دوی وکولی شي بدلون ورکړي، ځکه چې هغه کسان چې په کار پوه وو هغه یا ولاړه له بهر څخه له هیواد څخه بهر ته ولاړله او یا دې سره کار کول ته د بیلابیل لاملونو پر بنسټ پنځه زړه نه شکیږي. د بل خوا څخه در دې چې ورتیر سو دوی اوس اصلا نه پوهیږي چې غواړي څه د نړیوال ټولنې څخه څه غواړي او دوی خپل څه کولای شي. تاسو وګورئ له یوې خوا څخه دوی سخت د نړیوال ټولنې د بهرنیو مرستندوی هیوادونو پر ضد باندې پالیسي خپله کړې ده او لبل پلاوه په عین وخت کې د غوڅخه د مرستې غوښتنه کوي چې دا خپل یو تناقض رامنځته کړی دی او دغه سي پالیسي کدي همداسي دوام مرکز فکر کوم موږ نتیجې ته نه رسیږو. دی باید واضح وای چې آیا د نړیوال ټولنې سره مرستو او د غوڅره همکاري ته او د غوڅره ګډ کار ته اماده دي، چمتو دي کنه؟ که چمتو دي په کم په کوم شرایطو باندې او په کم چوکاټ کې او د دې ترڅنګ نړیوال ټولنه چې کومې غوښتنې لري، آیا دغه غوښتنو د ځوابولو لپاره دی هغه ظرفیت او وړتیا لري کنه؟ دغه دوی پښتنې ته جواب زه فکر کوم یو څه د موضوع نور موږ دې ته نږدې کوي چې حل لارې ته ورسیږو. نو تر اوسه پورې دی داسې یو نیت نه دی ښودلی چې دی په عین وخت کې چې د نړیوال ټولنې څخه د مرستې او همکاري غوښتنه کوي په عین وخت کې آیا دوی د هغو غوښتنو ته منلو ته چمتو دي کنه؟ دغه سوال ته که دوی ځواب وایي زه فکر کوم بیا موږ کولای شو چې حداقل امیدواره شو د آینده لپاره چې موږ کولای شو چې دغه اقتصادي حالات څخه د عملیات وژغورو. خو در کوم ځای پورې چې دغه تیرو شلو کلونو راهیسې او دغه څخه مخکې ما د دې هغه ذهن او د دې پالیسي او تګلاره مطالعه کړې ده، زه فکر نه کوم چې موږ به د دې به وکولای شي چې ملت دغه حالات څخه وباسي. زه فکر کوم چې ملت
مهرباني ستاسو تماس ما مداخله زکه وکړه چې اوریدونکو کې نړیوال شمیرې ته زنګ وهي مصرف کیږي اوریدونکو په لاین کې د دوی تورزو د بیوزلی په اړه دوی نظر اخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د مایکروفون تاسو پروګرام
بله بله سلام علیکم سلام تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو او مېمنو ته زما دغه مېمنه خبرې زره دوم کله نه ردوم ځکه چې د دنیا متفکر راغی دلته افغانان تر ګوزو غریب کړ تر ګوزو در بدر کړه فقط کار وکړي خپل پنځو انډوالان تخفض ځان تخلای وکړي دلته تعوت پکار دی دلته ملا وو امی وو متفکر وو ساینسپون لري پکار دلته چې دی وطن ته تعوت لري ځمنی هغه هغه چې سره پکار دی
مننه تاسو مخکې یو صوتي پیغام هم خپور سو چې پاغه کې مو د بیوزلی په اړه شکایت کړي وو د پروګرام ملمنه به حتما تاسو د دغه سرګندونو په اړه خبري کوي بل اوریدونکو ته ورزو د دوی نظر به وو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ته پښتون صاحب مهرباني
بل سالي سلامونه مې قبول کړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام
خبره خدای شي د سالي سر کې په هر ولایت کې د افغانستان دا فقری اقتصادی وخت اثر شدلې دي نور باقه د ملت څخه لار ورکه د ملت وځي دي د ملت څخه قسم نور دا کده یو مې شي او نیم مې شي نه صبر وکي دا شي انسانان څه سالي سر ته په خدای باور وکه چې پرچاو په ډوډۍ باندې قدرت نه لري دا په خواني راکین چې په ارکی ناسو هغه خماره و د ملت ته حال نه خبر د مظلوم د حال دا ورسنیم شاب دی په ارکی او شی ولري دوی به د خلل ډوډۍ ولري ولیکن ملت شي نه لري زما خبره دا ده چې کچيري دوی نړیوالو سره هغه د دوی موافقه تمه چې دوی امضا کړ دوی به شاید نړیوالو سره یو وعده کړی وي نن جهان د دې ساغه واده غواړي دوی د جهان سره واده غواړي په مابین کې ملت نن د سیاست ښکار دی نو زما پر طالبانو باندې هم ځغ دی چې نور پر دې ملت باندې زړه وسوځي د نړیوالو سره سازش وکړي او زما پر نړیوالو باندې هم ځغ دی دغه پیسې چې دوی کنګل کړی دي نه تجار کومه کړ سره کوي نه انجو کومه کړ سره کوي نه ماشه کومه کړ سره کوي اغه موږ کنګل سي پیسې چې دوی کنګل کړی مونږ دې کړی دي دا تر ها دایبت الله خو نه دي د متکسبو د لا برادر خو نه دي نه دا د اشرف غنی هم نه دا د ملت مال دی دا بیت المال دی غد نه کړی دی مونږ دې کړی دی نه نه زور می راتوري نو په دې کې تاجرانو پیسې هم څه نن کزه یو ملي تاجر ته چې ما سره کومه کوکه هغه صاحب ما تر شرکتونو په پیسې نه راکړي نو دوی نه راکړي وړي نه راکړي نو زه تاجر ته سوالې مخېره ما سوته نو سوالې او هغه بشري مرستې چې په کومه موده کې موږ سره کیږي موږ مخکې یو د غذر لوري چې امارات موږ سره کومه کوي دا بشري مرستې راځي اوس هم پروا نه سوبه انت سمېش
ډېر مننه تاسو نظر هم اوریدل سو د پروګرام ملمنوات من لزان سره یاداشت اخیسته دی بل اوریدونکو کې ک پلنګ کې دوی ته ورزو د دوی نظر به وورو د پروګرام د موضوع په اړه نن مایکروفون تاسو پروګرام کې د بی وزلی د زیاتې دوه په اړه خبري کوو یو اوریدونکو په لاین کې دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصت وایئ
السلام علیکم نبی ولاد خبري
کوم سلام مهرباني وکړئ تاسو आवाज اورو
مننه کوم سالي صاحب زما په نظر کې چیرته په یو هیواد کې لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې یاندی را کې چیرته په یو هیواد کې د کار کچې نیو پیسه د کم اس یعنی څومره چې ضرورت یې او همداشان دومره ګرانی شي لکه اوس چې اتیا پیسه د یاندی پنځه پیسه د ترماستي ګرانی ته شته وي نو په هر هیواد کې د اغیزه کوي پر اقتصاد نه ول اغیزه کوي زما پښتنه له ملمنونو همدادم که چیرته بهرنیان مرستي کوي یا اسلامي امارات مرستي کوي آیا هغه به هغه المنو او مساعدو کو کسانو ته تقسیم شي که څنګه چې تاسو په نظر ډیره زیاته منل او آیا و به شي مرستي به وشي وجود به ولري که نه حسي څه شي وادي
ډیره مننه تاسو نظر هم واوریدل سو بل اوریدونکو کینسته یو خبرتیا اورو بیا ورزو د پروګرام ملمنو ته د دوی نظر به سره تاسو سره شریکو
جنګ زراچې دا سمې باندې سیګي په واسه مکه په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستي نسونو نسمو راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
دا غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
مخکې تر دې چې د پروګرام میلمه عزت الله پیژان ته ورسو، له مهراب الدین پژواک څخه اورو چې روانې بېوزلۍ په افغانستان کې، خصوصا په هغه ولایت کې چې دوی ژوند کوي، عام ولس څومره زیانمن کړی دی. مهرباني پژواک صاحب.
بلې، هو، دا یو واقعیت دی چې بېوزلي هغه درې لاملونه چې موږ مخکې ذکر کړل، چې دوامدار سږ کال تېره وچکالي وه چې اوس هم دوام لري، او د هلمند یو ډېر قوي رود و چې تر اوس پورې د چا نه دی په یاد چې دا دې په ډېر وخت کې وچتوي، خو اوس په ټاپه باندې وچ دی. او د دې تر څنګ دغه وروستي تحولاتو منفي تاثیرات او د ګاونډي هېوادونو تجارتي بندرونه بندېدل وو، دا ټول د دې لامل شوي دي چې هغه تاثیر یې پر ولس باندې ولویږي، شیان ګران شي، ولس دونه بېوسه کي چې خپل د بېوسۍ د وجې سره د کور کالو د خپلو اولادو خرڅلاو دیو ته مجبوره شي. نو په داسې یو حالت کې
بله، په ژوند کې ستاسو له څرګندونو خو داسې معلومیږي چې د زراعت د زیانمنېدو تر څنګ په دې ولایت کې صنعت او کوچني کاروبارونه هم اغېزمن شوي دي، چې په لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې وه. که څنګه
صنعت له تریواندازې پورې مخکې دلته خاص وده نه وکړې، یوازې شی چې وو هغه تکیه د بزګرو کلیوالو کلیوالي خلکو، هغه یوازې پر زراعت باندې وو. او دغه زراعت وو چې وشار ته هم ډوډۍ ورکوله، وکلو ته هم ډوډۍ ورکوله، او هر څه پر زراعت باندې ولاړ وو. او تر یو کم اندازه یې په صنعت باندې چې هغه هغه فابریکې وي چې یا د پنبو فابریکې وي، نورې فابریکې دلته جوړې شوي نه دي، صنعت دونه وده نه وکړې. نو ځکه ما یادونه ډېر په تکرار د زراعت کوم، او یو شي کې بخښه غواړم چې زه دې دغه سیاسي مسایلو ته ډېر نه داخلېږم، او ډېر وضاحت په هغه عقله باندې نه شم ورکولی. زموږ د ګروپ اصول غیر سیاسي دي، او تر څنګ یې ډېر
بشری اړخ باندې خبرې وکړو شبې
خبره کوم.
بله،
نو او د افغانستان په سطح کې چې موږ کوم دوستان په نورو ولایتو کې لرو، هم ورته مشکل په ولایتو کې زراعت او زراعت ته پلي دي، او د هلمند په نسبت باندې کندهار، ایران، مزار، کابل، ننګرهار، هغه شاید دلته صنعت ډیره وده کړي، او ډیر د دې خارې دا وجهه خلک ډیر څنګه دستي او خپل.
بلې، پاجواک صاحب، په مرکز لشکرګاه کې ځینې ځایونه ست چې خلک د کاروبار په نیت الترا ټولیږي، د دغو کسانو شمیر په دې ورستوي کې څومره زیات شوی دی د بیکاری او د فقر له زیاتوالي سره جوخت؟
از چې هر تر وزم زموږ د کور په سل کې سل مترې کې د مزدورانو د راټولېدو یو ځای دی، یو چوک دی. یعنی که په دې باندې مخکې کلو کې 50 کسان درېدل، په اوس وخت کې تقریبا د 300-500 فوشا مزدوران درېږي، او په ډېرې بې صبرۍ سره که یو موټر هم تېرېږي د دې ځای څخه، دوی هڅه کوي چې ویدري او پوښتنه ځینې وکړي چې که یو کار څه نه لري، خو یو کوشش راته وکړه چې یو بل څوک کار راته پیدا کړي. نو په ډېرې بې د دې صدا معلومېږي چې د زموږ ولایت چې ما ته معلومېږي دا زیات بېکاري د دغه ستونزې سره مخامخ دی، او کارونه نشته، روزګار نشته، خلک ډېر تنګ دست دي.
ډېره مننه عزت الله پیژان ته ورزو. پیژان صاحب، تاسو د اوریدونکو تماسونه هم واوریدلې، واوریدونکي ستاسو څرګندونې تقریبا رد کړې، ستاسو سپیناوی څه دی، او د نور اوریدونکو سوالونه هم اتمن تاسو له ځان سره لیکلي؟
د لومړي اوریدونکو چې تماس نیولی وو چې د وطن بسیاینه یا د یې هیواد پرمختګ تعهد ارتیا لري، زه فکر کوم دا یو څرګند حقیقت دی، او تعهد چې نه هغه هیڅ کار مختنس تللای، حتی که په خپل شخصي ورځني ژوند کې هم یې موږ بریا ته لار نه سو پیدا کولای. خو د دې تر څنګ کله چې موږ حکومتداري ته راسو، کله چې موږ یو ملت د خدمت چوکار تراسو، باید دغه ورور هیر نه کی چې د تعهد تر څنګ تخصصم فرض دی، فرض دی به تیر نکی چې تعهد وی تخصص ورسره نیوی موږ بیا هم داسې وګڼه چې یو مرغی یو وزر تړل دی او په دغه څخه هله کو چې په دغه یو وزر باندې دی د الوتل وکي. نو تعهد مهم دی، د تعهد ترڅنګ تخصص مهم دی، او دغه دوه فکتورونه دي چې موږ یو ملت د خدمت جوګه کولای سي او موږ هدف ته رسیدلای سو. له بده مرغه زما شخصي باور دادی چې تر اوسه پورې په دغه اوسنۍ اداره کې دا یو خو بیخي نسته، له بده مرغه د تخصص او مسلکي توب، او دا بل چې دی دا تر اوسه پر دې نه دی
طالبانو د حکومت ویندویان ویلی دی چې دوی په خپل سرپرست کابینه کې هم تخصص ته توجه کړي دا پراتلونکي کې به هم دې موضوع ته توجه کوي، او د اقتصاد په برخه کې دوی ویلی دی چې پر یو تګلار باندې کار کوي چې داغه کې به دا ټول مسائل په پام کې ونیسي.
دا زه فکر کوم چې اصلا ضرور نشته چې په پام کې ونیسي، او یا یا دې د دې لپاره د صفر څخه کار شروع کړی وای. زه فکر کوم اول دغه دغه د دې راتګ یو 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 ستر نیمګړتیا و. تاسو ګورئ د سولې په چوکاټ کې پخوانی حکومت دوی ته د هر څه زمینه مساعده کړې وه. دوی ویل چې موږ د ویره همدا وه چې موږ باید دغه چت ننړو، او موږ باید چت پریږدو، تر دغه چت لاندې باید موږ ګډ کار وکړو، او د هغوی ویره هم دغه وه چې دغسې یو حالت رامنځته کیږي او ضرورت یې هم نشته چې رامنځته شي، چې بیا نه به د طالبانو په ګټه وي دا محاسبه دوی کړې وه، او نه به د ملت په ګټه وي او نه به د هغوی په ګټه وي. چې همداسې له بده مرغه وسوله موږ هغه بدترین حالت ته ولاړو. نو څه ضرور و چې موږ هر څه ونړوو، یو جوړه ودانۍ ونړوو، له بېخه ورښې وباسو، بېرته د صفر څخه جوړوو. خو دوی ته په حکومت کې واک مور کول کېدی، د سولې د پروسې لار هم پرانیستې وه، خو دوی د نړیوالې ټولنې د اصولو خلاف، د نړیوالې ټولنې د د د د تقاضا خلاف، او تر ټولو مهمه دا چې د افغانستان د ولس د تقاضا خلاف هر څه د ټوپک په زور باندې ونیول، او نړیوال ټولنې وخت مخکې د مخ دوی ته دا سره کړ شکړلې و چې هر څوک په افغانستان کې د ټوپک د لارې وخت ورسېږي موږ دغو سره کار نه کوو. هر څه صفر سوله، اوس د صفر څخه دی غواړي چې بیرته کوشش وکړي تر څو پورې د لاس کال پورې پنځه کال پورې هیڅ معلومه نه ده، او څنګه کوي کله چې ته اقتصاد نه لرې، کله چې ته پیسې نه لرې، کله چې ته پوهه نه لرې، او تعهد یم په شک کې ته دا هدف ته څنګه رسېدای شي. زه فکر کوم دا به ډېر منصفانه نه وي چې موږ په دغه برخه کې پر دوی باندې باور وکړو. نو بل خبره چې یو اوریدونکي وکړي چې دا کنګلسي پیسې دي، کنګلسي پیسې تاسو وګورئ نړیوال تعاملات ته باید موږ باید ژمن اوسو، کله چې موږ په نړۍ کې غواړو چې ژوند وکړو، او دا هم په دغه سوي ده چې موږ د نړۍ سره د تعاملاتو پرته ژوند نشو کولای. اوس د ګلوبلایزیشن یا د نړیوال پیر دی، او حتی ستر هیوادونه وړو وړو هیوادونو ته ضرورت لري چې د غو سره په یو چوکاټ کې مخ ته ولاړ شي، او ګډ ژوند ورسره وکړي، او اړیکې ورسره ولري، او راسدار سره ولري. زه فکر کوم دا د اتلسیم پیړۍ فکرونه باید موږ د منځه وباسو چې موږ هر څه کولای شو، او په عین وخت کې ثابتولای شو چې هر څه کولای شو، او دا امکان لري د اوسني واقعیتونو پر بنسټ باندې، او د علمي فرمولو پر بنسټ باندې. د یوې خوا وایي چې موږ غواړو چې اقتصاد جوړ کړو، د بلې خوا غواړو چې موږ باید د ولس په سترخانو کې ډوډۍ پیدا کړو، او د بلې خوا هم په جیبونه خالي دي، او د ولس په زرو، او د ولس په دغو ته په ننواتو، او نړیوالو ټولنې ته په ننواتو باندې موږ چلیږ. دا فکر کوم سم فکر نه دی. کنګل سوي پیسې چې دي دا داسې دي، دا ورور ته باید وویل شي چې نړۍ ځکه دا پیسې کنګل کړي دي، دا په دې شک نشته چې د افغانستان د خلکو پیسلا سره دارایی ده، د هغو حق دی چې دا د هغو د مالیو او د هغو د جیبو پیسې دي چې حکومت یې ورکړي وي، هغو راټولې کړي وي، او هغه د ګټې دپاره، همدې ملت د ګټې دپاره چې هغه یو بیل باسي د بانکداري د اصولو پر بنسټ باندې، هغه پیسلا سره په نور بانکو کې یشی به چو افغانستان ته ګټ راتلل او ګټ ورکول او دا پیسې چې کله دا نوې رژیم را منځ سو کنګل سو دی د علت دا چې اوس نړۍ دا پیسې دی بیرته د افغانستان خلکو ته پیسې لاسر زه فکر کوم د افغانستان د خلکو کلمه یادول په دا برخه کې ډیر پر ځای نه ده دا افغانستان رژیم ته ځکه نه ورکی چې هغه پر دوی باندې باور نه لري شه کدا نه بلیون چې شاوخوا ډالر چې دی خوشی کی مثلا دی ته بیرته ورکه د افغانستان بانک ته راوستي آیا نړی مطمئنه چې په دا وسلو دغه پیسو څخه به سوء استفاده نه کیږي آیا نړی مو په دې متيقنه ده چې دا پیسې به واقعا د لس په خدمت کې لګول کیږي آیا نړی په دې مطمئنه ده چې دا دغه پیسو د لارې به د افغانستان د عام خلکو په ژوندانه کې مثبت بدلون راځي نه ځکه چې نړی د دوی د نړی سره د یو مشخص تعریف پر بنسټ باندې راسدار نه لري او تر څو پر چې په دغه برخه کې نړی مطمئن نه سي زه فکر کوم د دا پیسو د پیسو سره بیرته ورکولو یا راګرځولو موضوع موږ باید اصلا مطرح نه کو د دې تر څنګ تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دغه برخه کې اته نړی د دې څخه ویره لري چې نه یوازې د پیسې پر ځای ونه لګول سي او د افغانستان د خلکو په ژوندانه کې به مثبت بدلون را نسی بلکې د دې تر څنګ کې داسې دغه پیسې باندې د نړۍ پر ضد باندې وسلې وپلورل سي او دغه پر ضد باندې کار وکړول سي
نو نړۍ خو په لاین کې ده
په اصلاح سره لیونی نه ده چې داسې یو کار وکړي په داسې حالت کې
ډېر مننه یو اوریدونکو په لاین کې ده چې زیات مصرف یونی سي دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو پروګرام
سلام علیکم اهل کرامات السلام
علیکم السلام ربانی
زما دا د نړۍ پرته قدرانو باندې زغ دی دا د نړۍ د بشر د حقوقو پر ټکای پکاره شي دا په محترم د افغانستان شتمنۍ چې دوی په امریکا کې کنګل کړی دی د یو اړخ څخه ورته وګورو خلک پر دې باندې بحث کوي چې دا د افغانستان د وګړو یا د عام خلکو اجتماعي ده او د بل اړخ څخه بیا کوم ملما چې ورته اشاره کوي دغه د افغانستان مسایلو ته پیچونه ورکوي او یا دغه ستونزو ته لا یو نور مشکلات جوړي نو باید دغه ته داسې حل لار ولټول شي پر دنیاوالو باندې غږ وشي تاسو د بشر د حقوقو ناری وغوي آیا د بشر حقوقو دغه ته ویل کیږي چې د عام او د بشري حقوقو سرغړونه خو تاسو په نړۍ کې کړې ده نو دغه چې خپل ځان خپل باید اصلاح کړي او بیا و بل ته دغه غوته ونیول شي
ډېر مننه تاسو نظر هم واوریدل سو کور ودان اتمن د پروګرام لمه به ورته اشاره وکي بل اوریدونکو کې کپلاین کې د دوی ته ورزو مایکروفون تاسو پروګرام دی په افغانستان کې د بی وزلې د زیاتې دوه پرستونځ خبري کوو یو اوریدونکو په لاین کې مهرباني وکي ازادي رادیو ده
سلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني
سمسور خبر کوم له کابل
سمسور صاحب تاسو आवाज اورئ مهرباني د سمسور صاحب ټلیفوني تماس پریسو تخنیکی همکاري شرکه وی چې بل اوریدونکو نهسته وخت هم کم دی پیژن صاحب بل اوریدونکو د دې نظر پاړه تاسو مخکې هم څرګندونی وکړي ک څه وضاحت ورکوي
بشر حقوقونه بشري مرستي او د بشر حقوقو ته درناوی هغه موضوعات چې هغه څخه څوک سترګې نه سپټولې او نړۍ زه فکر کوم ادم دې د پاره د پیسې کبیرته د موضوع ته راسو د پیسې څنګه کړی چې دا د بشر ذات حقوقونه باندې موضوعات باندې ونه لګول څه دومره ویل غواړم ځکه نړۍ مطمئنه نه ده نو د دې تر څنګ کومو وګورو خدای د بشر ذات چې دې پیسې سره یو ادونه سره دی د یو تعهد د مخه رااله او دلته ارڅه ډنګ ټاله نو په عین وخت کې موږ باید د ملت په سر کې خبر وانه چې واقعا باید یو څه متوجه شو
ډیر مننه پښواک صاحب تاسو چې نوښت پایل کړی دی بس